په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماښامنۍ خبری مجلې وخت را ورسید چې زه فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشري ماڼۍ وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه ولسمشر اشرف غني ته معلومات ورکړي دي. دا او نور مسایل به وروسته واورو، خو په اثر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو چې اجمل اندې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس حرکچی نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره کتلې دي. ریپورټونه وایي سمندري غلو د افریقا په یو هیواد کې یو بارون کې بیړۍ نیولې. د بیړۍ عمله او مالوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو منځني ختیځ ته په سفر ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس حرکچی نن په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی. ارګ په خبر پاڼه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته رپورت ورکړ او د افغان حکومت پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د پروسې د دوام په اړه خپل دولت تعهد په ډاګه کړ. د ارګ د خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې دواړو لورو د دولت په دولت هر اړخیزو اړیکو د ارزښت، افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت د سولې د بهیر، چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي. د لوړ پوړي ایراني ډیپلوماټ په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ایران په وروستیو کې له افغان طالبانو سره خپلې سولې د نیت تایید کړې دي. ایراني چارواکي وایي دا لیدنه د افغان حکومت سره په هماهنګۍ کړي، خو افغان چارواکو تر اوسه دا نه ده په ډاګه کړي چې له طالبانو سره د ایراني چارواکو دا پرله پسې لیدنې له دوی سره هماهنګ شوي او دوی پرې خوښ دي او کنه. دا کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې وو پولیس او شپاړس وسلوال طالبان وژل شوي. چارواکو دغه راز ویلي چې شپاړس نور وسلوال د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. د کندهار د والي ویاند عزیز احمد عزیزي ازادي راډیو ته وویل تېره شپه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ناوې پر پوسته وسلوالو طالبانو برید کړی
و. پولیس شیدان سوي څلور کسه پکې زخمیان دي او همدارنګه وسلوال مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبلا وشته. شپاړس وسلوال وژل سوي او یوولس کسه پکې زخمیان دي.
بلخوا په کندهار کې د 215 متم کلی اردو قمندان د کندهار په خاکریز او میوند ولسوالۍ کې د جلا جلا عملیاتو پر مهال د شپاړس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او لسنورو د ټپي کېدو خبر ورکړي. په عین حال کې افغان چارواکي وایي د هوایي او مځکنیو عملیاتو پر مهال په روزګان او زابل ولایتونو کې شل وسلوال طالبان وژل شوي او نه نور ټپیان دي. د 215 متم کلي اردو مطبوعاتي مسؤول احمد صادق احسان نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان کومندوز واکونو د روزګان په مرکز سیرنکوټ اړوند کوټوالو سیمه کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال ولس وسلوال طالبان وژل شوي. نوموړی وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو مهمات او پلان ځایونه هم له منځه وړل شوي. خغلی صاحب دار زیاته کړی چې د ملي اردو اړوند دوهمې پلی لیواز واکونه د زابل ولایت پرغنده بولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال درې تن وسلوال طالبان وژلي او نه نور ټپیان دي. له فرانه بیا په ورکل شو ریپورټونو کې ویل شوی چې دغه تل وسلوالو طالبان نن لک تر لګه 15 دولتي کارکونکو برمته کړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا دوه غړو د جرمني خبري اژانس ویلي دا دولتي کارکونکو په فراه خار کې خپل کارونه تروان و چې د طالبانو لخوا برمته شول. د فراه ولایت چارواکي ازادي راډیو ته ویل وسلوالو د ولایت د هزارې د مدیر په شمول درې تنه ځای پر ځای وژلي او یو لسن نور له ځان سره پښترود ولسوالۍ ته تختولي. د دې ولسوالۍ پر زیاته برخه د طالبانو واک دي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی ریپورټونه وایي سمندري غلو د لویدیز افریقا د بینن هیواد په ساحل کې په یو بارون کې بیړۍ نیولې. د بیړۍ عمله او مالوګانې لوټلې او شپږ تنه یې له ځان سره برمته کړي. د روسي انټرفاکس خبري اژانس نن وویل دا پیښه د جنوري د 2 منټې په سهار شوې او روسي چارواکو ته د بینن سمندري ځواکونو خبر ورکړي. په ریپورټ کې ویل شوی چې په دې کښتۍ کې د شل روسانو، څلور اوکراینانو او دوه ګرجستانیانو په شمول شپږ ویشت کسان سپار وو. په ځینو ریپورټونو کې بیا د دې بیړۍ د سپرو شمیر کم یا زیات ښودل شوی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د منځني ختیځ د هیوادونو په سفر سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی پامپیو به اردن، مصر، بحرین، متحده عربي امارات، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي خبريالانو ته د دې سفر په اړه معلومات ورکول وویل د پامپیو د سفر هدف دا دی چې متحده ایالاتونه منځنی ختیځ نه پرېږدي. یو بل امریکایي چارواکي وویل چې پامپیو به د سعودي عربستان له چارواکو سره د جمال خاشقچي د وژلو قضیې راپورته کړي څو هغه کسانو سره چې د دې خبریال په قتل کې لاس لري حساب وشي. جان بولټن بیا سیمې ته نن سفر کوي او دی به د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. بیا به ترکیه ته ولاړ شي او هلته به د امریکا لوی درستیز جوزف ډانفورد هم د ملګرتیا وکړي. تمه ده چې دوی به پر ترکی چارواکو فشار راولي چې په سوریه کې پر کوردي وسلوالو چې امریکا د هغوی ملاتړ کوي حمله ونه کړي. انقره د سوریې کوردان ترنوي چې د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره ارتباط لري. او د امریکا ولسمشر وایي چې امریکایي پوځیان په افریقا کې غابون هیواد ته استول شوي. ډونالد ټرمپ وویل په ګاونډي کانګو کې د امریکایي اتباعو او تاسیساتو د خوندیتوب لپاره دا سرتیری غابون ته رسیدلي. ټرمپ وویل د کانګرس مشرانو ته پاستولي ټرمپ پرون د کانګرس مشرانو ته پاستولي لیک کې څرګنده کړه چې د جنوري په دوهمه غابون ته د امریکا اتیا تنه پوځیان ولاړل. ټرمپ ویلي که چېرته اړتیا وه د دې سرتیرو شمیر به زیات کړي. په کانګو کې د ډسمبر په 13مه د ولسمشر انتخابات وشول خو د نتیجو تر اعلان وروسته نړیوالې ټولنې د درغلیو په خاطر شخړو ته اندېښنه ښکاره کړې ده.
خبرونه مو لازم دی رادیو اوریدل. ولسمشر مانی وای د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د ورستي وکټنو پاړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړی دي. پام دې ترڅکه به ووري ورسته لغې چې ترکی وویل چې په پسرلی کې به د افغانستان د سولې پاړه درې اړخیز غونډې جوړوي. د افغانستان د سولې علي شورا وای ترکیه په خپل دریت سره کولای شي د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي.
د دې برخه کې موږ د خپل د خوځې درناوی کوو او امید درو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب ته د نظر ونه غورځول.
د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اټلانټیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. د مجله متشپښنی مو بجو در سره اوسې. ولسمشر مانی وای د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال طالبانو سره د ایرانی مقاماتو د روسي وکټونو پاړه جمهور رئیس اشرف غنی ته معلومات ورکړی دي. د ارګ څخه یو خبرسوی لامې کړغلی چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار د ایران د بهرنی چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی سره په کتنه کې په نور موضوعاتو هم بحث کړی دي. ایران په دې روسيو کې له طالب استاذ سره خپل لیدنې تایید کړی دي. په دې اړه یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید عباس عراقچی د یو پلاوی په مشرۍ نن د شنبې په ورځ کابل ته راورسید چې له بیلابیلو افغان چارواکو سره د کابل تهران په دوه اړخیزو اړیکو او د سولې په روانو هڅو خبرې اترې کړې دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له طالبانو سره د ایراني مقاماتو د وروستیو کتنو په اړه جمهور رئیس غنی ته معلومات ورکړل. په دغې کتنه کې چې نن په ارګ کې ترسره شوه دواړو لورو له طالبانو سره د بحث ترڅنګ د افغانانو په رهبرۍ او ملکیت د سولې پروسې او چابهار بندر څخه د غوره استفادې د څرنګوالي په اړه هم بحث او خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیرونه وویل چې د افغان طالبانو له استازو سره یې د غونډې قربتوب درلود چې د افغان سولې په اړه پکې خبرې اترې وشوې. بهرام قاسمی خبري غونډې ته ویل د طالبانو استازو د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال عباس عراقچی سره مفصلې خبرې وکړې. خدا چې د دوه خبرو نتیجې څه وي نه افغان او نه هم ایراني چارواکو تر اوسه څه ویلي دي. طالبانو هم د تیرې سه شنبې په ورځ دیوی خبر پاڼې لخبرولو سره تهران ته د دوی دیو پلاوی سفر تایید کړ. ویلې دي د پلاوی د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په خاطر هغه هیواد ته لیږل شوی وو. افغان حکومت بیا د افغانستان د سولې په خاطر د هیوادونو له هغه څو هرکلی کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره یې ترسره کوي. دې ته په کتو د افغانستان د سولې عالي شورا د اجرایه پلاوی غړي وایي ایران له دوی سره ژمنه کړې چې په افغانستان کې د مثبت رول لوبولو هڅه کوي. عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل ایران هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو لاره په سیمه ییز اجماع کې ځان مخکخ کړي.
د سیمه هیوادونو هم کوشش کوي چې په دې اجماع کې ځان شامل کړي او په ګډه باندې د افغانستان د بحران لپاره د یو سیاسي مثبت حل لار پیدا کړي.
نو د طالبانو سره لید کاتم د همدغه هدف لپاره دي.
هغه چې موږ ته سرګندونه کې ویلو او وی وعده کوي ول چې هغه محدود تاثیر چې موږ په طالبانو باندې لرو موږ به دغه یو مثبت اړخ باندې به کار کوو تر څو چې په افغانستان کې د سولې ثبات لپاره یو څوک موږ وکړو.
له دې سره د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وي د افغان سولې بهیر لګړندې کېدو سره د ایران په شمول هر هیواد هڅه کوي چې په دغه بهیر کې خپلې ګټې وپالي.
آزادی خبری مجله اوري.
بس د افغانستان د سولې د افغانستان د سولې علي شوراوي ترکیه په خپل دریت سره کولای سي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول ولوبوي. د دې شورا غړي قاضي محمد امین رقات نن دغه مطلب په څرګندولو سره ویل چې اړتیا ده چې ترکیه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل دریت او تکلار روښانه کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. وصل وصل نور تفصیل راکوي.
وروسته له هغه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغانستان د سولې په اړه د کابل، اسلام آباد او انقره ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د سولې علي شورا ځینې غړي له دغه هیواد غواړي چې په خپل پیاوړي دریځ سره د افغانانو په مالکیت او مشرۍ له دغه بهیر سره همکاري وکړي. قاضي محمد امین وقات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ترکیه په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد او پاکستان او روسیې سره خپلو ښو اړیکو ته په پام سره کولی شي د افغانستان د کشالې په هواري کې اغیزمن رول ولري.
خیر ترکیه خو یو مستقل او قوي هیواد دی، هغوی چې یو موضوع نیسي موقف نیسي د پاکستان او افغانستان به په جریان کې وي، خو نه د چا په لارښوونه بلکې په خپل صلاحیت او مسؤلیت او هغه خواخوږي چې د افغانستان د خلکو سره یې لري، په دې برخه کې موږ د هغوی د خواخوږي درناوی کوو او امید لرو چې په سولې پروسه کې د افغانستان د خلکو مالکیت او بشرتوب تا د نظر ونه غورځول.
خغلی وقت په ټینګار سره وایي هر هیواد یا نړیوال سازمان چې د افغانانو په مشه او مالکیت د افغانستان د سولې په برخه کې هڅه کوي دوی ملاتړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. خغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیه درې اړخیزه غونډه مهمه وبلله. بلخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پرونی خبری کانفرنس کې بیا ویلي چې افغانان له جګړې ډیر کړیدلی او سولې ته سخته اړتیا لري. د خغلی خان حکومت په دسمبر کې په متحده عرب اماراتو کې د امریکا او طالبانو د استازو د کتنې په تنظیم کې مهم رول درلود. د دغې ناستې په دوام د سعودي عربستان په جده کې هم د افغانستان د سولې په اړه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د یوې ناستې د جوړېدو خبر ورکړل شوی و، خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د ابوظبي تر ناستې وروسته د جدې غونډه په پلان کې نه وه، خو له امریکا سره د دوی ناستې دوام لري. خغلی مجاهد ویلی له امریکا سره به د خپل بلې ناستې په اړه ډېر ژر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي. له دې مخکې افغان حکومت هم ټینګار کړی که چیرې طالبان افغان حکومت سره خبرو کولو ته حاضر نشي دوی به خپل مرکچي پلاوی جدي ته ونه لیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی سید علي کاظمي هم د سیمه ییز اجماع په چوکاټ کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ترکیې پر اغیزمن رول او اقداماتو ټینګار کوي.
طبیعتاً ترکیه هم یو از کشورهای تاثیرګذار است.
دی وایي طبیعتاً ترکیه یو له اغیز لرونکو هیوادونو څخه ده که دوی له یوې پیاوړې ارادې سره پریکړه وکړي کولی شي پاکستان ته قناعت ورکړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ریښتینی ګامونه واخلي. ترکیه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په چوکاټ کې فعالیت لري او اړیکې هم له افغانستان سره ښه او دوستانه دي. د چارو شنونکي وایي ترکیه په سیمه کې له بانفوزه اسلامي هیوادونو څخه ده چې کولی شي خپل دې موقف ته په پام سره طالبان هم افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې په اړه مو د ترکیې د ولسمشر د څرګندونو په اړه راپور واورېده. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه ودیر صفی پاکستان او روسیې ته د ترکیې شو اړیکو ته په پام سره د افغانستان د سولې په برخه کې د ترکیې هڅې اغیزمنې بولي. له ښاغلي ودیر صفی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه د ترکیې د دغې غونډې د پلان په اړه پوښتنه شوې ده.
خبره خو دا ده چې ترکیه د پاکستان سره پخوا نه نږدې و، ډېرې ښې اړیکې ورسره لري. نو کله چې دا موازنه د قدرتونو د جهان په دې منطقه کې موږ او تاسې ګورو یو څه تغییر کړی دی. ترکیه د روسیې سره نږدې شوې ده او پاکستان هم د روسیې سره روابط شروع کړي دي. نو امکان لري که دوی کوم آینده پکت و پلان ولري چې پاکستان ځان ته یقیني کړي د خپلو اړیکو او نه ځپلو د امریکا د خوانه، نو بیا کیدای شي چې د ترکیې او د دوی خبرو ته اهمیت او ارزش ورکړي. مګر که کرونولوژي لازم ونیسو چې ترکیه موږ سره څه کړي دي دا موضوع حلوله شي کنه خو نو ترکیه دې باندې باندې قادره چې د افغانستان موضوع چې اوس هم منطقوي او هم نړیوال سبقې ډېرې قوي درلودلې دي او لري چې یوازې ترکیه را مخکې شي او موږ موضوع حلو فاصل کړي.
استاد مخکې دې نه ټاکل شوی و چې همدا میاش یا هم خی همدغه اونۍ په جده کې د ابوظبي په دوام باندې د سولې و غونډه جوړه شي، خو دا غونډه ونه شوه او طالبان ویلي چې موږ په جریان کې نه یو د دې غونډې. فکر کوئ چې دا غونډه امریکایي چارواکو یا سعودي عربستان تر اوسه پرې په دې اړه څرګندونې نه دي کړي چې دا غونډه ولې وځنډېده او طالبان هم په جریان کې وایي موږ نه یو؟ دې لامل تاسو څه ګڼئ؟
او خبره خدا دا چې زه فکر کوم چې تر اوسه پورې خبرې د امریکایانو د طالبانو منځ کې که پیل شوي به وي، مګر هغه پړاو ته نه دي رسېدلي چې دوی نتیجې ته سره رسېدلي اوسي او یا یو بل سره قانع کړي اوسي. هر کله چې هغه پخوالي ته د امریکې او د طالبانو خبرې ورسېدلې، بیا به طالبان هره ناسته د افغاني لورې خوا سره مني چې هماغه عملي کې او څه چې تضمین د امریکا د خوا نه اخیسته وي. تر اوسه د امریکا سره دوی خبرې شروع شوي دي، نهایي شوي نه دي. زما په فکر
تاسو فکر کوئ چې د دغه جدې د ناستې ځنډ په څه کې دی؟
په همدغه کې دی چې دوی به سره نور هم یو څه چنې وهل لري او خبرې لري. هر کله چې سره موافقه د سعودي و طالبانو د امریکایي تاریخ نه وشوله، امکان لري بیا جرک سره کښېني.
یو ورسه پښتون هغه دا چې استاد د ابوظبي غونډه، د مسکو غونډه، مخکې د غینه په قطر کې غونډه، اوس د ترکیه غونډه، مثلا د جدې غونډه چې اوس وایي چې نکېږي، دا ټولې ای فکر نه کوي چې د افغانستان د سولې موضوع یو څه تیت ده او باید را ټول شي؟ مثلا د ناستې اماهنګ شي غونډې کې هر هیواد کې هر څوک مثلا وایي چې مونږ د افغانستان د سولې لپاره غونډه جوړول، بل وایي مونږ یې جوړو.
دا صحیح خبر ده، صحیح خبره دا. غوله خو خبره دا چې دا خبرې کول چې د خبرو په مرحله کې وي، دا همداسې شکل نیسي. اوس مثلا د 1901 کې د ویتنام او د امریکا خبرې کېدلې، درې کاله په دې وغږېدل چې موږ خو بایزوي میز په سر کینو که کوروي که مربع، په یوازې میز په شکل باندې خبر. نو دا خبرې د افغانستان هم دا لانجمونی شوی دی، اوږدی شوی دی، او هر خوا پکې لاس لري، لاسونه پکې ډېر دي. هغه کیسونو کې چې یوازې یو مملکت او یو بل مملکت وي، هغه اسانه ده حلولې. اما دا چې د منطقې ټول هیوادونه پکې لاس لري او نړیواله سطح هم هیوادونه پکې لاس لري، او هر یو خپل اغراض او امبیال لري، دا به ډېرې نورې لاسچندې داسې ناستې هم وشي تر څو یوې اصلي ناستې ته راشي چې هلته پرېکړونه وشي په دې موضوع د لانجې باندې.
افغان سیاسي کارپوه ودیر صفای و.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
زموږ خلاصه د رادیو ری د کابل په مکرانو سیمو کې د اورلګیدنې په پیښه کې د مړو او ټپیانو شمیر 23 تنه تر رسیدلې دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت په وینا د شپږو کسانو روغتیایي وضعیت اندېښنې وړ دی. د کابل پولیس بیا وایي چې د اورلګیدو د پیښې په تړاو څېړنې پیل شوې دي. تفصیل ناجیه صفای راکوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د اورلګیدو په پیښه کې درې کسان وژل شوي او څلور څلوېښت نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویان وحید مایار د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اورلګیدو دغه پیښه تیره شپه په عبدالحق څلور لارې کې رامنځته شوه چې څلور څلوېښت تنه پکې ټپیان شوي دي او درې نور وژل شوي دي. ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي. د یادونې وړ ده چې د شپږو تنو روغتیایي وضعیت دی.
د
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اور د تیلو په یو پمپ کې ولګیدو چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور شو. تر اوسه د اور لګیدو لامل نه دی څرګند، خو چارواکي وایي په دې تړاو یې پلټنې پیل کړي دي. په همدې حال کې د کابل د پولیسو د جنایي څېړنو مشر محمد سالم الماس ازادي راډیو ته وویل چې د انساني تلفاتو تر څنګ دغه پیښه مالي زیانونه هم لري. ښاغلی الماس ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د تیلو پمپ د لمنځه تلو تر څنګ له سلویښتو ډېر اپارتمانونه سوځېدلي دي.
تقریبا 43
اپارتمان په دغور لګیدنه کې درې څلويخت اپارتمانونه سوځېدل دي او درې تنه وژل شوي. همدارنګه وو موټرونه هم سوځېدل دي او ګڼ مالی زیانونه یې اړولې دي.
نوموړي ویل پیښه د مکرویانو په سیمه کې د پولیسو نهمې حوزې ته نږدې شوې. د کابل په ښار کې د اور لګیدو دا لومړۍ پیښه نه ده. سمودا مخکې هم د دغه ښار په مرکزي برخه کې په یو مارکیټ کې د اور لګیدو له امله دوکاندارانو ته ډېر اقتصادي زیانونه رسیدلي وو.
زموږ خلاصه د ایرادیو اوري دوستانو، دا راپور داسې مال خبریږي چې د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره باید زیانمنې سیمې مشخص شي. نجیب آقا فهیم نن په یوه ورکشاپ کې ویلي دي چې په زیانمنو سیمو کې باید ښوونځي، د استوګنې کورونه، روغتونونه، تفریحي او سپورتي ځایونه جوړ نه سي. نورحال فیروزه عزیز راکوي.
د افغانستان طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزارت وایي د زیانمنو سیمو پیژندنه، د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو نه جوړول او په کورونو او نور ودانیو کې د خوندیتوب د مقرراتو مراعاتول هغه څه دي چې د طبیعي پیښو له امله له زیانونو مخنیوی کوي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د شنبه په ورځ د طبیعي پیښو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې په یو دوه ورځني ورکشاپ کې وویل د ټولو ولایتونو رئیسانو ته ویل شوي چې د زیانمنو سیمو نقشې برابرې کړي. ښاغلی فهیم وایي د زیانمنو سیمو په پیژندلو سره کېدای شي په پیښو کې د زیانونو له رامنځته کېدو مخنیوی وشي.
کاهش خطراتی که یعنی در معبر سیلاب
د ګواښونو کمواله مانه ده چې هلته چې د سیلابونو احتمال وي کورونه جوړ نه کړو، د زلزلې د وقوع په سیمه کې ښار جوړ نه کړو، استوګنځایونه جوړ نه شي، که جوړېږي هم کلک او مستحکم دي وي. نو کله چې په یو سیمه کې کېدونکې پیښې تشخیص کېږي، موږ هلته کورونه، ښار، استوګنځایونه او روغتون جوړ نه کړو.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر د اورلګیدنې پیښو ته په اشاره سره وویل د استوګنې کورونو ته نږدې د تیلو ټانکونو جوړول ګواښونکي دي او باید مخنیوی وشي. دا څرګندونې په داسې مهال کې مطرح کیږي چې مخکې تر دې زلزلې، د غرونو ښویدنې، سیلابونو، واورې ښویدنې او اورلګیدنې پیښې په بېلابېلو ولایتونو کې شوي چې درانه مالي او ځاني تلفات یې خلکو ته اړولي دي. تازه دوه د اورلګیدنې پیښې چې یوه یې په کابل کې د عبدالحق څلور لارې او بله یې په ننګرهار کې په یو مارکیټ کې رامنځته شوه، خلکو ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. ښاغلی فهیم دا هم وویل د استوګنځایونو مالکان باید د کورونو جوړولو پر مهال د خوندیتوب لازم مقررات په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کابل ښاروال ویلي وو چې دا دغه ادارې څارونکي ټیم د کورونو، رهایشي ښارګوټو او لوړو تجارتي ودانیو د معیاري کېدو لپاره پلټنې پیل کړي دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عزت الله صدیقي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، په دې برخه کې د ټولو بنسټونو او عام خلکو پر همکارۍ او ټینګار وکړ.
اما هر افغان
د خصوصي سکتور، سوداګر او هر پنګوال په دې برخه کې مسؤلیت لري. هغه طبي پیښه چې رامنځته کیږي د بشر د لاسه کیږي او پر روغتیا، امنیت او چاپیریال اغیز کوي.
ښاغلی صدیقي وویل د خلکو همکاري، اړوند بنسټونو او د زیانمنو سیمو پیژندنه کولی شي د طبي پیښو له امله له ځاني او مالي درنو زیانونو مخنیوی وکړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لوونه ترو.
او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونه پر ویب سایت هم ولولي او خبرونه په تکرار ډول واوري. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په فرا ولایت ورسو. په فرا کې هغه 15 تنه عام وګړي چې د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا برمته سوي وو، د وروستیو معلوماتو له مخې یو څو تنه یې بیرته راخوشي سوي دي. دا چې دغه کسان څوک وو او په څه تور نیول سوي وو، نور حال زموږ خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
په فراه ولایت کې د 25 څخه د شنبې سهار برمت شوی و. نور ستنه خوشی شوی، یو تن وژل شوی او 15 نور لا تر اوسه دولت د وسلوالو مخالفانو سره دي. د فراه د ولایتي شورا غړی خیر محمد نورزی وایي دا کسان د فراه مرکز په 15 کیلومتري کې دولت د وسلوالو مخالفان لخوا د دولت سره د همکاري په تور نیول شوی دي. دا په خبرې یو تن د فراه د ولایت د مقام د بشري منابعو کارکونکو د دولت د وسلوالو مخالفان لخوا وژل شوی. د نورزی په خبره دا کسان د رابط ته کلی دي چې دا کله ډیری برخه اوسیدونکي دولت کارکونکي جوړوي. نورزی همدا شنوایي د قومي مشان لخوا هڅې روان دي چې پاتې کسان هم را خوشي شي.
خو اکثریت در آباد کلی په ښار کې بعضی دکانداران دي، بعضی ماموریت په د ملکی اداراتو کې کار کوي. نو د باغ پل او د در آباد پورې 2 کیلومتره دي. د باغ پل د 500 متره واخوا ته د طالبان راځي سړک ته. یو رفر چې مامور د ولایت کې په وظیفه ادارې کې کار کوي هغه شهید کړی دی. نور کسان یې ټوله خوشي کړي، 15 نفر نور تر اوسه دوی سره دي. په هغه 5 کې هم نه کارمند د دولت شته، نه که نظامي ملکي باش کې، بلکې هغه د کلي خلک.
د دولت وسلوالو مخالفان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ چې د فراه در آباد کلی دغه ولایت د مرکز په 1 کیلومتري کې پروت دی چې مخکې یو امن سیمه وه، خو اوس دولت وسلوالو مخالفانو تحرکات په کې ډېر شوي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د ایران سمندري ځواک اعلان وکړ چې په اتلانتیک سمندر کې به خپلې جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداریانې ورکړې دي. د نړیوالو اژانسونو په حواله سلیم محمد سالی راپور کوي.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 5 میاشتو لپاره 2 جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کښتیو د ماموریت د پیل لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهان په نوم 4 ماشینه جنگي کښتۍ به حق رهبری سوی میزایل لږدوي چې 13 میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگي کښتۍ به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگي کښتیو کې تر ټولو لوی 2 پرمختللې کښتۍ هم شامل دي چې دواړه د څرخي الوتکو د لږدولو وړتیا لري. د ایران د سهان په نوم جنگي کښتۍ د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په 13 لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کښتۍ او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگي کښتۍ ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علي رضا شیخی ایرنا اژانس ته 13 میاشتې ویلي وو رادار دغه کښتۍ نسي کشف کولی او د برېښنایي جنگي تجهیزاتو د لېږد وړتیا هم لري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په لومړي ځل یو ستور بیړۍ د سپوږمۍ هغې برخې ته رسېدلې چې تر دې وړاندې له انسانانو پټه پاته وه. اسمت سره نور حل راکوي.
د لومړي ځل لپاره چیرې ونې د سپوږمۍ هغې برخې ته ستور بیړۍ یا سفینه ورسېده چې تر اوسه له انسانانو پټه پاتې وه. چینایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ وویل چې ستور بیړۍ بې له کومې ستونزې د سپوږمۍ دې برخې ته رسېدلې ده. چینایي ستور بیړۍ به چې چانګ ای 4 نومیږي د سپوږمۍ د دې برخې جیولوجیکي وضعیت وڅېړي. دا لومړی ځل ده چې د سپوږمۍ د پټې برخې ته یوه وسیله استول کیږي او له هغه ځایه مځکې ته عکسونه رالیږي. د سپوږمۍ دا برخه موږ له مځکې څخه نشو لیدلی. دا برخه د سپوږمۍ پټه خوا بلل کیږي. په 1988 میلادي کال د اپولو ستوربیړۍ فضانوردانو د سپوږمۍ پټه خوا ولیدله، خو د لومړي ځل لپاره د سپوږمۍ د دې برخې عکس د پخواني شوروي اتحاد لونا درې ستوربیړۍ اخیستی و. چین تر دې وړاندې هم د سپوږمۍ د دې برخې د لیدلو لپاره د یوې سپوږمکۍ د لیږلو اعلان کړی و. دا سپوږمکۍ د سیګنالونو په وسیله خپل معلومات مځکې ته رالیږي. چینایي سپوږمکۍ د مځکې د مدار په 4,80,000 کیلومترۍ کې ځای پر ځای شوې ده.
دوستانو، په دې سره زموږ د نن ورځې د ازادي راډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجله پای ته ورسېده. مننه کوم چې تر دې مهاله را سره وې. زموږ خبرونه لا هم ادامه لري، البته یو دری مجله مو پاتې ده چې زما همکار سید سمی عباس رادیو ته راغلی درته وړاندې به کې. عباس صاحب شرغلی،
تشکر. فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی.